پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنه. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه ټولنه او سردریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتون اژغورنې تحریک غړو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته دې سزا ورکړل شي. تیره شپه د بلوچستان د عوامي نیشنل ګوند غړې داود خان اسکزی د نامعلومو وسوالو په ډزو کې ژوبل شوی دی او نن به په فنلینډ کې د امریکا او روس ولسمشران له یو بل سره ویني. د خبرونو تفصیل. د پښتون اژغورنې تحریک غړو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وزیرستان د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي او مدني فعال حیات پریغال دی خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنې پرون ماښام د ډیر اسمر خان په حق نواز پارک کې په یوه جلسه کې وکړې. د جلسې وروسته د تحریک مشر منظور پښتین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
دا نن جلسه سپیشل د روان ور دی د نقیب دی د ادریس دی او د نهایت پرغال د دغه سره کوم ظلم وشو د دغه د یوسف کتب د دغه د انصاف ته پر دا جلو جهاد او دا جلسه او وسپ دیږي سره ز خپل اعلان شه د بل جلسه ها اعلان کده او شری په دغه سره
نقیب مسعود په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه مقابله کې له تحریک طالبان پاکستان سره د اړه لرلو په تور وجل شوی و چې وروستو د حکومتي تحقیقاتو له مخې هغه بې ګناه وګرځول شو. حیات پریغال سمود وړاندې لا درک شوی دی او غورځنګ داوه کوي چې هغه امنیتي ادارو وشت کړی دی خو پولیس چارواکي د وروستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې حیات پریغال پولیسو نه دی بوتللی. په پېښور کې پولیس چارواکي وایي د انتخاباتي مهم د امنیت لپاره یو ځانګړی اکشن پلان تیار کړی دی. د پېښور پولیسو مشر اس اس پی جاوید اقبال پرون ناوخته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په هر ورځ له پاو سره په بیلابیلو سیمو کې سلور د لټون عملیات کوي او د 2 نه تر 3 ساعتو لپاره به په مختلفو ځایونو کې په ناڅاپي توګه پولیس هم ودروي.
پورتل سرای وغیرہ جسم ردی خاریا چې کومه ده روزانه د ماخام 10 بجې نه وخت تر 12 بجې پورې د چیکینګ کیږي چې سم مشکوک افراد پدې کې نه پاتې شي. کوم زموږ رور له دې ازي پاغه کې دا کلو جماعتونه یا روډ سایډ هوټل یا مدرسې دا غي چیکینګ بام په ډیلی بیسس باندې.
په پېښور کې د جولای پر 10مه د عوامي نیشنل ګوند پر انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د دې ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. په بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند پر غړي داود خان اڅکزی ډزې شوی دی چې پکې نوموړی زخمی شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د کلا عبدالله په پیرعلیزی سیمه کې تیره شپه د انتخاباتي مهم پر مهال پر پخوانی سینیټر داود خان اڅکزی نه سرګندو وسوالو ډزې وکړې چې پکې نوموړی په لاس ژوبل شوی دی. د جولای پر 14مه په مستون کې د بلوچستان عوامي ګوند د انتخاباتي کمپین پر غونډه په حمله کې د دې ګوند امیدوار سراج رئیسانی وژل شو. د نوموړي فاتحې لپاره د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک پرون کوټې ته د سفر پر وخت ویلي چې د انتخاباتو پر مهال امیدوارانو ته امنیت ورکول د حکومت لومړی ذمہواری ده. د سین صوبې په مټیاری ضلع کې د واده یو ګاډی د ټریلر سره جنګېدلې چې پکې 10 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې 14 تنه زخمیان شوي دي چې د حیدرآباد او حالا روغتونونو ته وړل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کابل ښار کې یو ځانمرګي بریدګر تر حمله مخکې په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه نن په شهر نو سیمه کې شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د ریپورت له مخې دغه بریدګر غوښتل د خلکو هغه ډله په نخښه کړي چې د مظاهرو په هدف په شهر نو سیمه کې سره ټول شوي وو. په پیښه کې عام خلکو ته نقصان نه دی رسیدلی. ویل کېږي شاوخوا 100 تنه په دغې مظاهره کې حاضر وو چې د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قومندان نظام مدین کساری د نیولو په غبرګون غږ پورته کړی وو. نن با د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لومړی دوه اړخیزه یوې ورځینۍ سرمشریزي په ترڅ کې ملاقات کوي. دواړه مشران به د فنلینډ په هلسینکی ښار کې په صدارتي محل کې وویني. په دې ځای کې بعد امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه روسي سیال سرګی لاروف ترمنځ هم خبرې کیږي. ولسمشر ټرمپ بیګا ناوخته فنلینډ ته ورسید. په دغه موقع په لسګونه پولیس تعینات کړل شوي وو. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د نن ورځې د ملاقات وړاندې ویلي دواړه مشران به د شام په حالاتو په ایران خبرې کوي، خو زیات اکړه د دغه ملاقات څه ایجنډا نه ده ټاکل شوی او دا به د دواړو مشرانو خوښوي چې دوی پر کومو مسلو خبرې کوي. روس هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لیدلو سره به د روس او امریکا پر اړیکو کې ښه والی راشي. ایرانی چارواکی وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري ایجنس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات خار د کډوالو د چارو د رئیس محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نشتوالي له امله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. د خبر له مخې په دوغارون بندر کې چې 80% افغانان ترې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، خلکو ته د خدمتونو د رسولو پروسه دوه چنده چټکه شوې ده. د کډوالې نړیوالې ادارې IOM هم ویلي چې روان کال تر دې دمه 3,60,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږل شوي، چې ډیره برخه یې په جبري توګه له ایرانه استل شوي افغانان دي. او بل خبر دا چې د فرانس په پیرس او نورو ښارونو کې د فوټبال فائنل لوبې ګټلو لړکې خوشاله لمانځل کیږي. فرانس او کرواتیا د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه بیګا ماسخوتن په مسکو کې وکړه چې فرانس وګټله. فرانس لور او کرواتیا دوه ګولونه وکړل. دا میچ د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کرواتیا ولسمشر کولینتا کیتاروویچ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په شریکه په مسکو کې وکتو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.25 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.35 روپیه. یو یورو په 1.35 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 3.68 روپیه اخیستل کیږي او په 3.70 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 2.30 روپیه او په 2.70 روپیه. یو افغانۍ په 1.68 روپیه اخیستل کیږي او په 1.70 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 6 او یو کم 10 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوړی. پختون ژغورنې غورځنګ پرون په ډیر اسماعیل خان کې درنه ولسی غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختین د پرونیو د دوی د راتلونکو غونډو له اهدافو څخه ځینې داسې بیانوي.
د روان ورد د نقیب د ادریست او د نهایت پرغال د دغه سره چې ظلم وشو د دغه د یوسف کتب د دغه د انصاف لپاره.
د پېښور پولیس وایي په ښار کې د نامنای پېښو د مخنیوي لپاره یو لړ نوي ځانګړي اقدامات په پام کې نیولې دي.
زمونږ به روزانه آرمی سره جوائنټ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیږي، خاص کر زمونږ سیٹی ایریا کې دا هغه کارډن آف دی.
او په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد حکومتي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې ډېر ژر به له هیواده د ګوزن یا پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه وشي.
جولای 2000 نه پس پاټا کې یو مشوم هم ګوزن بیماری نه دا اخسته. دا پروګرام په ډېر کامیابی سره روان دی.
دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سخت درځي او د سولې پر لور هم درورو. هیله ده لمګ سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په ډیر اسماعیل خان کې جلسه وکړه چې پکې د نورو غوښتنو ترڅنګ د خپل فعال حیات پریغل د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د کراچۍ د پولیسو د یو پخوانی افسر راونوار په ضمانت د خوشی کولو عدالتي پریکړه وغندله. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د ولسي غونډو لړۍ ته دوام ورکړي. نوموړي اعلان وکړ چې بله جلسه به د راتلونکي اګست میاشت په لومړۍ اونۍ کې په سوابه کې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغې پرونۍ جلسې ته زموږ خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی و. موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه کومې ترانا په هغې درنې جلسې کښې اورېدا شي چې کومه پرون د اتوار په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د ډېره اسماعیل خان په حقنواز پارک کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ له طرفه راغوښتې شوې وه. د دغې جلسې مقصد څه وه؟ د پښتین ژغورنې ستر مشر منظور پښتین وار وایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه وخت نه جلسې جلوسي نه ریلي درنې شتري دي. دا ټول د پښتنې سره چې کوم زیوتای راوندی کوم د دغه د وینې تیوي جی کی می خلق ورکتای کی ماینی نہ شاخ دی پہلا کی جی کی می دغه وسایل لوټ کی جی دغه د ایسوب د پورا دغه مبارک درشتیا ویل د پورا دغه گیله ورکول د پرامیش د تل وخت مجلس شری دی اغل یاب شری دی می مطالبه من لې شو ینه دی. د نن جلسه سپیشل د روان ور دی د نقیب دی د ادریس دی او د نهایت پرغال د دغه سره کی ظلم وشو د دغه د ایسوب کو توب د دغه د انصاف ته پورا
سنا اجاز واحد د شجنا وا چ په جلسې کې موجود وا دغه خبرو ته ها غوش کښ
دا جلسه چې دا جواب دی ریاست ته هم او هغه عناصر ته هم چې هغه هغوی چې د پښتانه به ویریږي دا جواب دی چې پښتون یریږي نه نور سونه چې زغم او هغه وکړه نور هغه نه برداشت کوي هغه به لاریون تم روزی به جلسه هم کوي به کانفرنس هم کوي هغه به د حق غوښتنه کوي. د ریاست کې د حق غوښتلو والا به همیشه د جیل شاته وي هغه به تشدد نشانه وي او چې څوک تشدد کوي هغه به آزاد تڼۍ په دې ریاست کې ګرځي او د هغې مثال موږ سره د راونور په شکل کې او د حیات پرېغال په شکل کې.
جلسې ته راغلی یو تمشبین عبدالله مسعود د دغې جلسې په باره کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي.
د ډی آی خان په دا ګرمۍ سره دومره غټ پښتونور جمع دي د خوښۍ مقام په دې باندې دی چې پښتین خلک دومره غټه غونډه کوي د خپل حقوق یې د پوره او یو نوی تاریخ دی. د کیم ویس لهر شری دی بسی ته یو پښتین زه دا محسوس کوو چې وکی د پښتنې د زړه اوز دی او په چار دو چې پښتانه دغه څه دغه خبره کنټینیو وسوتي.
د قطبي وزیرستانه دغې جلسې ته را رسېدلی یو بل تمشبین ویایي.
د مونوم سید جان د دمشق کلی اول دی هغه ور ور لیډرون دی هغه جلسه د زنه تل د منظور جلسه د پهلا اور دی چې زړی خان ته روغ لاله د منظور سره اوکستای شرکت او زکه چې په دا کې د مشت سے خیر دی.
یاد د وی چې په جلسه کې د پښتونخوا او بلوچستان د مختلفو شهرونو او سیمو نه په زرګونو پښتنو چې پکښ زیات شمیر د ځوانانو و ګډون وکړلی. په جلسه کې موجود ټولو پښتنو په یو ژغ کلکه غوښتنه وکړله چې د نقیب مسعود قاتل راو انوار د بیا گرفتار او اتمی انجام ته رسولو سره د سوشل میډیا اکټیویست حیات پرېغل د هزر کې راخوشه کړای شي. د جلسې په ورستون کښې د غورځنګ مشر منظور پښتین د اتمې میاشتې په اولنۍ هفتې کښې په سوابۍ کښې د بلې جلسې کولو اعلان هم وکړلی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي امیدوار هارون بلور د تېرې اونۍ تر وژنې وروسته دغه ښار پولیس وایي د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په دې هکله زموږ همکار مجید بابر د پیښور د پولیسو له یوه افسر اس اس پی اپریشنز جاوید اقبال سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د دوی د دغه نویو امنیتي ګامونو تفصیل غوښته ده.
دې لپاره موږ یو سپیشل اکشن پلان تیار کړی دی. انشاءالله زموږ به روزانه څلور آرمی سره جوائنټ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز کیږي په ډیفرنٹ ایریاز کې. چې کوم زموږ ایگزیسٹنگ چیک پوسټ دی تقریبا هغه 24 یو اور 10 چیک پوسټ بای ټونایټ به انشاءالله هغه شي. خاص کر زموږ سیټی ایریا چې دا هغه کارډن آف سی انٹریز وغیرہ بندې شي. دین علاوه سنیپ چیکنگ ٹیم زموږ سپیشل جوړ کړی دی 13 پوائنٹ باندې ایٹ لیسٹ ڈیلی پر ڈسٹرکٹ کې را 3 گھنٹو سنیپ چیکنگ. ہوٹل سرائے وغیرہ چې څومره دی د خاریا چې کوم ده روزانه د ماخام 10 بجې نه وخت لا تر د شپې 12 بجې پورې به د چیکنگ کیږي. کیسه مشکوک افراد پدې کې نه دی پاتې شوی چې کوم زمونږ روره لیدیا دی پاغه کې دا کلو جماعتونه یا روډ سایډ هوټل یا مدرسې دا غي چیکینګ بام په ډیلی بیسز باندې کی
بل دا چیک پوسټونه دا به کم کم ځای کې وي
دا به مینلی زمونږ چې کوم دا پېښور سیټي ایریا دا زوړ ښار چې کوم دی د دې چې کوم انټری پوینټس دي یا اهم روډونه دي په دې باندې به زیات تر سیټي ایریا موږ ټول ګارډن اف هول ورډ چې سم مشکو کا فرادل تا دې هی دا کې دین
تاسو دې سنیپ چیکینګ یو ټرم یوز کو دا سنیپ چیکینګ ست اوي او بل په دې چیک پوسټونو چې کم خلک تیریږي هغه ته سپکار دي چې هغه سره سوي چې د دې چیکینګ نتیر شي
سنیپ چیکینګ نه زموږ مطلب دا دی چې یو ډیډیکیټډ چیکینګ ټیم کم اس کم 6 نه 8 کسان وي روزانه په دغه باندې یو مختلف پوینټ باندې اچانک وتری کی دوا درې غنټه الټا چیکینګ سٹارټ کی بیا غا پوینټ 3 دی الارټ سی کوبل پوینټ باندې نو دته موږ سنیپ چیکینګ وایو چې عاملس کم پجه چې کوټونو راځي هغه نه یو ریکوست هم تاسو پترو باندې را دي چې چرته هم چیکینګ او سکیورټی کیږي نو انکنوینینس خامخ کیږي نو هغه د یو قوم سره تاون کوي بل موږ په دې چیکینګ باندې سپیشل فوکس وی په بغیر نمبر پلیټ موټر سایکل مرتي فاته سره چې میجورټی وکوي کیږي بغیر نمبر پلیټ موټر سایکل باندې کیږي هغه خلاف اکشن کیږي چې کوم ټینټډ ګلاسز دي د توري شیشې دي د ګاډو والا هغه خلاف کیږي قانونونه غام بندي دي نه علاوه شناختی کارت ضروری دی چار سړی سره خپل کارت په جیب کې وي
بل دا سی رپورټونه دي چې رپې خبر کې او د اف سی د اهلکارو یا د آرمی د اهلکارو تایوناتي هم کیږي په دې کې څومره حقیقت دی
دا غو مونږ ډیماند کړی دی چې کوم الیکشن ډے په ورځ د پولینګ سټیشن باندې کوم تایناتي کیږي نو هغه چونکه مونږ چې کوم پلان سره التا ڈپلائمنٹ کړي دي په غیله سره پېښور پولیس شارټیج دي زمونږ کسان نه پوره کیږي نو هغه یو ورځ د پرمونګ د اف سی دا کړي دي ډیماند کړي دي چې هغه زمونږ کمی پوره شي
دا سره پورتنه دي تاسو واک ثرو گیټس نو وی اغست دي دا سومره اغست دي او دا کم کم دی لګوي
نو وی خو نه دی راغلی خو مخکې نه مونږ ته چې سومره غټه جلسې کیږي پولیټیکل نو هغه په انټری پوینټ باندې مونږ کوشش کوو چې هر غټه جلسې چې کمی دي هغه په انټری پوینټ باندې وي
یو کوئک ریسپانس فورس خبره کیږي او د بی ڈی یو د سپیشل کمبټ یونټ خبره کیږي دا غي بارے کې کلک ډیټیل وایي چې دا سدي
نارمل پولیس نه علاوه زموږ سټرایکینګ یونټ دي چې ان کیس اف ایمرجنسی هغه الیټ او کمانډو په غو باندې تعینات دي په مختلف پوینټونو کې دیتا موږ پوینټونه په خار کې ورکړي دي چې ویدن 3 ټو 5 منټس ان شاء الله موږ په خار کې چرته مو سره دي شو او دا غا ټرین کمانډوز دي ټول هر سیکوپمنټ وی سره اویلیبل دي بی ڈی یو موږ د بم ډیسپوزل یونټ ته دا چې چرته سپم دا غي چرته سره پولیټیکل ګیدرینګ کیږي نو ایڈوانس کې هغه ایریا موږ چیک کوو چې خدا نه خواسته چې تلته چا سره پلانټ کړی ونه دي
د پېښور پولیسو له افسر اس اس پی اپریشنز سره جاوید اقبال سره مو د مجید بابر مرکه اوریده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان بیلابل سیاسي ګوندونو وایي د امنیت خرابوالي له وجې د راتلونکو عام انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راغلی دی په تیره اونۍ کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو پر غونډو شوو بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د تیر خالي په ورځ دغه هیواد ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نکټا د هیواد الیکشن کمیشن ته وویل انتخاباتو ته هیڅ خطر نه دی متوجه خو ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي موجوده امنیتي حالات د انتخاباتو پایلې اغیزمنولی شي فرخنده اسد رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د نامنۍ پیخي پولیس کې یره تره خوروي او دغه به د انتخاباتو په شفافیت اثر پرې باسي
الیکشن کې دا خو کنیکټر دی او کو سمرا د انټيليجنس ایجنسی دی دوی ته غوډه مخکې نه سوچ پکار یا لا انفورسینګ ایجنسی چې په الیکشن دوران کې ودا شي واقعات پیخي کی پکار دا چې د لپاره مخکې نه پیشبندي شوی او دات پترې واقع کیا تو خاص کر دا کوټا والا واقع خو دې دا لوی واقع وشو نو پدې سره خلکو کې مایوسی پیدا کیږي
د نکټ لخوا الیکشن کمیشن ته دا یقین دهانی په داسې وخت ورکل شوې ده چې د اتوار په ورځ په ټول هیواد کې د تیرو بمیو ځانمرګو حملو کې د وجل شو کسانو په اړه د سو ګرز هم اول مانزل شو د بنیر نه انتخاباتو ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابکوای په خیبر پختونخوا کې په یو شکل په بلوچستان کې په یو بل صورت کې او په پنجاب او سند کې په جدا جدا شکلونو کې د ځینې سیاسي ګوندونو په لار کې خندان اچول کیږي نو دا به بیا څنګه شفاف وي
دا اوس تا تاسو سوچو کې دا دماکي کېږي او بیا پار ځای کې کېږي په داسې ماحول کې آیا دا څنګه ممکن ده چې شفاف انتخابات چې دي هغه به وشي ځکه چې خلک ویریږي او ووټران چې دي یا سپورټران چې دي پاسو دي هغه ظاهره خبره ده ډېر زیات خپل محدود کی سرگرمۍ نو دا خو ډېر د سوچ خبره ده.
د سوات انتخاباتو ته ولاړ د تحریک انصاف ګوند غړی سلیم رحمان وای ځینې قوتونه غواړي چې انتخابات ونشي خو دوی به داسې قوتونو لا شکست ورکوي.
دا چې کم دي نه دام دې زمونږ د مخالف زمونږ چې دشمنان دي زمونږ د ملک دشمنان دي یا کم چې زمونږ جمهوریت خرابول غواړي زمونږ چې کم د الیکشن خرابول غواړي دا هغه خلک را سرګن شي دي او ان شاء الله موږ بربور کوشش کوو چې دوی له شکست ورکو په هر شکل په هر توګه.
د پیپلز ګوند د پېښور خزینه غړي نکهت اورګزی وای نکټا په خپل په ولس کې یره خوروي چې دغه هم په انتخاباتو اثر پرې باسي.
سم طریقے والے نہ کہیں لگے آگے اور اس میں تھریٹ بھی خلق ہوتا تھا لگا نت کا دیا پلا خل کو کہ خوف و حراس پیدا کری لگے آگے کہ بھائی ایسا بھائی کہ آؤ خلق کا تھریٹ سمجھی اور یہ طرف تو وہی کہ پول کے دن وہاں کا کل اگر آپ بالکل خیر خرید باندھے بچی جیسے بھی بالکل سٹیٹمنٹ سر
دین اوڑان دین اکٹھا ویلی وو چې د شپک سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینو غړو ته په انتخاباتي کمپاین کې خطر شته چې پکې عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفند یار ولی خان امیر حیدر هوتی د جمعیت العلماء اسلام ګوند اکرم خان درانی د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یوش.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ویلی شفاف منصفانه او پرمن انتخابات یی د حکومت ولنې ترجیح ده او د دې مقصد لپاره به د ټولو امیدوارانو تحفظ یقیني کوي. بلور ته تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د بلوچستان مرکز کوټه ته د سفر پر وخت ویلی کده ترهګرای د مخنیوي لپاره نیشنل الیکشن پلان په سمته وګ عملی شوی وای نو ترهګر به په بریدونو کولو نو توانیدلی. د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباش شریف بیا هم پرون کوټه ته ولاړو د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازی وکړه. تفصیل په دې رپورت کې وري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ویلي دي چې د نگران حکومت لومړی مقصد په هیواد کې په امنیت سره په شفافه توګه راتلونکي انتخابات ترسره کول دي کوم چې به د رواني میاشت په 25مه نیټه کیږي. نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټې د دورې پر مهال وایوي غونډې ته کړې ده او د انتخابي کمیشن و چارواکو ته امر کړی دی چې د دې مقصد لپاره دي د ټولو سیاسي جماعتو د مشرانو سره تماس ونیسي. بل پلو ته د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په کوټه کې د پخوانی اعلی وزیر نواب اسلام رئیسانی د ورور نوابزاده سراج رئیسانی پر وژنه فاتحه کړې او وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي کچیر د تیر حکومت له لوري پر نیشنل اکشن پلان عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د ترکرۍ پیشینه کېده.
آپ دیکھ لیں کہ کتنا عمل ہوا ہے جب ساری
عمران خان وائی چتا سو گوری چٹولو سیاسی جماعتو پا گڑا سارا نیشنل ایکشن پلان جوڑ کرو خوب راغا باندی چمر عمل سوئے دی اوز چکو مشکلات تی تدغا یولو حلات پر نیشنل ایکشن پلان باندی عمل نا کیدل دی. عمران خان زیات کړه چې د پېښور او بنو وروسته د مستونګ په پیښو کې دغه قوت او لاس دی څوک چې په هیواد کې انتخابات پر وخت نه کېدل غواړي. د نوموړي په وینا چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نه یوازې د ولس سره یو موټی کېدل د وخت ضرورت دی بلکې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو مضبوطه کول هم ډیر مهم دی. د یوې پوښتنې په جواب کې عمران خان وویل چې د کرپشن او درغلۍ له امله هیواد په اقتصادي توګه ډیر کمزوري شوی دی او د ډالر په مقابله کې روپی و 125 رسیدلې ده. دغه ډول د مسلم لیگ نوم ډلې مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر میا شهبا شریف هم تیر ماښام د کوټ پر دوره راغلی او د جمعې په ورځ د مستونګ په ځانمرګي برید کې د نوابزاده سراج رسانی پر وژنه یې دغه د کورنۍ سره فاتحه وکړه. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې میاشهبا شریف وویل چې د مستونګ د پیښې د پلټنې لپاره په کار دي چې ټول وسایل وکارول سي.
کیس واقع کې نه صرف
میاشهبا شریف وایي چې د مستونګ د پیښې نه هواز پلټنه وسی بلکې په دې کې د تورن کسانو په ضد دي قانوني ګامونه پورته سي او کوم خلک چې په دې کې تورن دي هغه دې په سزا محکوم کړل سي. په کار دي چې وفاقي او صوبایي حکومت د دې مقصد لپاره ټولې هلې ځلې وکړي. دلته خبره ده د ونې ورده چې د جمعې په ورځ د مستونګ په درنګړ سیمه کې چې کوم ځانوژونکی برید شوی وو په هغه کې د مړو شمېره و 124 رسېدلې او دغه ډول د ټپیانو شمېره د 130 څخه اوښتې ده.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د جولای د 15 انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو انتخاباتي امیدوارانو خپل هلې ځلې تیز کړې دي. په کورمه کې ځای خبريالان وایي ځینې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د نورو قبیلو او مذهبي فرقو پر ضد د نفرت ویناوي کوي. د دوی په خبره دا د انتخاباتي قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بلخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او هر هغه کاندید چې د کرکه خپرونکي ویناوي کوي پر ضد به قانوني کاروایی وشي. تفصیل په دې رپورٹ کې
ځای خبریال نبی جان اورگزی وای په سیمه کې ووټ د فرقې رنگ او نسل پر بنیاد غوښتل کېږي چې دا هلته د سیاسي بهیر لپاره یو لوی ګواښ دی. هغه زیاتوي چې ځینو سیاسي پارټیانو نمائندگان هم د خپل منشور پر ځای د ووټ غوښتنې لپاره له دغو خبرو کار اخلي.
کوم لیډرز د خپل مفاد لپاره لګیا دي سیاست کوي، هغه په خلکو کې دا قسمه خبرې خوروي چې دا دی فرقې ولا دا دی فرقې ولا دا دی کوم نه دا دی کوم نه دا د ډېر زیاتې نقصان دي.
د دې ترڅنګ په سیمه کې د ځینو دوارانو داسې تقریرونه او هلې ځلې مخې ته راغلي دي چې په معاشره کې ورنه د یو بل پر ضد کرکه پیدا کېدای شي. یو بل خبریال ریحان محمد وایي د نمائندګانو سیاسي هلې ځلې د نفرت او کرکې سبب ګرځيږي، باید مخنیوی دې وکړي شي.
فیکا هم هېډ کوي ووډ بینک سیوا کولی د پاره ځانمنه تقریرونه کوي، هغه په واجب دي د فساداتو هم خطر جوړېدل شي. الیکشن کمیشن هیڅ قسم ته په دې خبرو غمونه نه پورته کړي.
د ایجنسی الیکشن کمشنر نصر الله خان وای دا د اولس مرزي ده چې ووټ چاته ورکوي او اقتدار کې راولي، خو هلته زیاتره خلک د مذهبي سختریزي د سوچ پر ضد دي. نصر الله خان زیاتوي د داسې سیاسي حلو ځلو مخابني سي چې کړه کورنه خبريږي.
د کار د پرمنګا مانیټرینګ افسران پر ټکړي دي، یو ایجوکیشن افسر دی، یو پلاننګ افسر دی، غټ افسر دی، ډیپټي کمشنر سي خپل مانیټرینګ کوي.
پوکرما کې ل 15 هلکې 38 اشپک 15 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي. په هغه حلقو کې تر 300 اوشت زرو زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د قومي اسمبلی 200 لپاره پلنمندګان ټاکي.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت له 3:00 تر 5:00 پورې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي هیله مندي چې ډیر ژر بل هیواد د یاد رنز خاتمه وشي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې پخوا به پکې د پام وړ شمېر ماشومانو ته ګوزن لګېدو، اوس هلته د دې رنز اثرات د نشت برابر دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د پولیو پروګرام له مشرانو د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي. په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کارکونکي پولیو پروګرام مشران وایي چې 13 کلونو راهسې پخوانی قبایلي سیمو کې د ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د قبایلي زیلو پولیو پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وایي 2014 کال کې چې پخوانی قبایلي سیمو کې پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم د وبا شکل اختیار کړی و، نن دغلته د یادې ناروغۍ یو کیس هم نشته.
2014 کې په ټول پاکستان کې ټول نزیات کیسونه په فاټا کې راغلي، یو سل او یو کم اتیا درې لکه ماشومان ایکسس ته وجه پاتې کېدل. اوس موږ سره یو ماشوم هم نه پاتې کیږي. جولای 2014 نه پس فاټا کې یو ماشوم هم ګوزن بیماری نه دا اخستی. دا دلیل دی چې دا پروګرام په ډېر کامیابۍ سره روان دی.
د یونیسف لاړخه قبایلي زیلو هیلت افیسر ډاکټر کایوم وایي چې 1978 کال کې چې پولیو پروګرام شروع کېدو، نو د نړۍ 125 هیوادونو کې لکونه د ګوزن ناروغان ول چې نن یوازې په 2 هیوادونو پاکستان او افغانستان کې پاتې شوي، او د غلطه هم د یادې ناروغي اخري سلګي پاتې شوي.
چې کله کمپاین شروع شو نو د پولیو د کیسونو د تعداد
امید سینئر خبریال عبدالله جانوائی چې د پولیو یا گوزن ناروغی پر ضد مهم کامیابولو او خلکو کې شعور بیدارولو کې د میډیا کردار ډیر مهم دی.
که میډیا د دې د پروګرام او د حکومت د مرسته وکړي نو ان شاء الله ډیر زر به دا بالکل به ختم شي پاکستان نه. عوامو کې یو آگاهی پیدا شي پولیو زموږ راتلونکي نسلونه چې دی هغه مزوره کوي.
د پولیو پروګرام مشران وایي 2013 کال کې په ټول پاکستان کې یوازې درې ماشومان د گوزن ناروغي ښکار شوي او زر ممکنه ده چې پاکستان څخه د گوزن ناروغي په بشپړه توګه خاتمه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې هوریدونکو د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده د نکیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا ورکړل شي او لا درکه شوی حیات پرې غالي زر تر زره خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنې پرون ماښام د ډیر اسمر خان په حق نواز پارک کې په یو جلسه کې وکړې. په بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند پر غړي داود خان اچکزی ډزې شوې دي چې پکې نوموړی زخمي شوی دی. د کیر عبدالله په پیرعلیزی سیمه کې تیره شپه د انتخاباتي مهم پر مهال پر پخواني سینیټر داود خان ناصرګند وسوالو ډزې وکړې چې پکې ژوبل شو. په پېښور کې پولیس چارواکي وایي د انتخاباتي مهم د امنیت لپاره یو ځانګړی اکشن پلان تیار کړی دی. د پېښور پولیسو مشر اس اس پی جاوید اقبال پر ناوخته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په هره ورځ له پاو سره په ګډه په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات کوي. د سیند صوبې په مټیاري ضلع کې د واده یو ګاډی د ټریلر سره جنګېدلی چې پکې 19 تنه وژل شوي دي. نن په کابل کې یو ځانمرګې بریدګر تر حملې مخکې په ډزو وژل شوی دی. دا پېښه نن سهار په شهر نو سیمه کې شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د ریپورت له مخې دغه بریدګر غوښتل د حکومت د خلکو هغه ډله په نښه کړي چې د مظاهرو په هدف په شهر نو سیمه کې سره ټول شوي وو. په پېښه کې عام خلکو ته نقصان نه دی رسېدلی. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ویني دواړه مشران به د فنلینڈ په هلسنګ کې خار کې په صدارتي محل کې ملاقات کوي. کرملین وایي دواړه مشران به د شام پر حالاتو او په ایران هم خبرې کوي. او د فرانس په پیرس او نورو ښارونو کې د فوټبال فائنل لوبي ګټلو لړکې خوشاله لمانځل کیږي. فرانس او کرواشیا د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبا بیگا ماسکوتن په ماسکو کې وکړه چې فرانس په ګټله. فرانس لور او کرواشیا دوه ګولونه وکړل.
د خبرونې په پاتې برخه کې موریدونکو ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه راوړي. ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سخدریزي خبرونه چې احمد شاه زمي جوړ کړې ده په تکراری توګه اورو.
ټولنه او سخدریزي دا مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی ته مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختدریزی یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لار هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سختدریزی مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونۍ خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغیز او حل لارو بحث کوي. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختدریزی پر تعریف او ډولونو بحث کوي. سختدریزی یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوی دی. ډیری پوهان د رواني ترهګری او تشدد تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. خدا چې سختدریزی یا توندلاریتوب څه ته وایي
او د دې ټکی تشریح څنګه کېدای شي؟ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زور پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سخت دریځ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دارا پاسی او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه، او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه، یا د هغه سره د انفلات نه منی کوي، نو دې ته عموما دهشتگردی، توندلاریتوب، ترخگیری او تشدد پسندی یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د سخت دریزی ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سخت دریزو مفکوره خپل نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریزه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریزی کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي، نو هغه خلاف ز وایلنٹ اکشن اغشته شم، پر تشدد عمل زدا غی خلاف اختیارول شم. نو سما بخیر جدا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرون کې خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم، نو دا ټول نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
د غنو په هانو په ان په سغدریزی کې یو توندلاري داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لری وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي، نو موږ ویلی شو چې یو کس د سخت دریزی په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سخت دریزه جوړ شوی دی.
سخت دریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سخت دریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر دی عمل سری دا رویہ زمنگا نفسیات سرا ڈیر فیکٹر بن لری د دی پمنگ باندی مختلف اثرات پوجا دا شدت پسندی پمنگ کرا لی د دی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی، موسم سروی، د دی جغرافیائی اس موجودیا سروی، د دی د ٹول نزیات استا نظریات سروی، دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړی او د سخت دریزی په کې راځي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا وروستیو کې، بلکې د یوې اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سخت دریزی ګڼې داسې پیښې وسوې چې له کبله ډېری شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سخت دریزه سوې ده. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریزی تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پوهیږي چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندی څه خاص معنی نه لري. د تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه د پای و معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه کې کومه ده، په دې کې د شدت پسندی ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندی کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندی وایي، هېڅ عام کس شدت پسندی نه وایي. او د تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغه ته د عام سړي داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سخت دریزی په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سخت دریزی د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې سخت دریزی مذهبي هم کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړی زیاتوي
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخت دریزی مذہبی ہم کی دیشی چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط تھی داغ پا فکر دد پا مذہب کی دا ٹول و پختون و زوابون موجود دی دا سخت دریزی بل ڈول بیا قومی دے چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما حیوات پر رختنی لا روان دے او نور ټول غلط دی. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سخت دریزې ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکی او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سخت دریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سخت دریزی سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزی یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سخت دریزی بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزی بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریزی ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیاتر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا په موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څنګه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سخت دریزی کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سخت دریزی په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دیم دا چې پای کې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نه هغه تر هغه ځای طرف ته ځي چې موږ تر هغه ځای وایو. کم یہ کہ طاقت استعمال نہیں کی گئی اغیر بار ادا ہوں جو عمومی دار لفظ استعمال ہو چی دا سیمیزم یا تخدریزی دا نو دا سی دا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوی دی لیکن کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چی دا تخدریزی او دا بل نظریه تا غلط وائی او خپل نظریه تا صحیح وائی او دا او کوشش کوی جو زمان نظریه دی عمر نشنی پا آغا خلقو که یا د طاقت استعمال یا پاره کې د وایلنس استعمال یا تر غره تر تر ځانات زیات مونږ لیکي په دغه خلکو کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د تر تر ځان تیر سی واشه وی دی له وجې مونږ د دایمي کې تر غره دا واقعیات کیږي یا غیر تر په اسانه باندې نور خلک وی او کې ګډون کوي او ګروپونه جوړيږي ګوندونه جوړيږي کسه ګوندونه ختم شي نه نه ګوندونه جوړيږي.
سخت دریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې پیل لکومه ځای او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زمونږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د سعودي عرب په جدا او مکه مکرمه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د نړۍ دوه دیر شو نورو هیوادونو دینی عالمانو د جولای په لسمه او یو لسمه غونډه وکړه. دوی په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې هیڅ اسلامي جواز نه لري. دوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې غونډې پر اغیز خبرې کوو. زه بشیر گواکیم، هر کلی مکوم. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د علماو نړیوال کانفرنس لومړی غونډه د سعودي په جدې او دوهمه یې د مکې مکرمې په ښار کې وشوه. دې غونډو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 110 دینی عالمانو برخه درلوده. د اسلامی همکاری و سازمان او آی سی سرمنشی یوسف القتمین د یاد کانفرنس په لومړی ناسته کې ویل چې طالبان دې د افغانستان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم مشال رډی ته ویل چې دینی عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
دا مکی حرم امام خبری وکلی، خبری کاملا بی سابقی وی. دا افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سعودي عرب تر دې غونډې مخکې په کابل او انډونیشا کې هم دینی عالمان راغونډ شوي وو او ویلي چې وسلوال طالبان باید خپله جګړه بس کړي او د افغان حکومت د سولې هغه وړاندیزونه ومني چې ورته کړي دي. په دې کانفرنس کې د څارونکي په توګه برخه اخیستونکي کارپو ډاکټر نجیب ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ګډونوالو پام دې ته و چې څرنګه ترهګر د اسلام په نامه د خلکو له وژنې واړی.
د ټول نړۍ دینی علما هغه سرکرده علما هغه مشهور مفتیان یې راټولېږي، هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي. د مکې معظمې امام او عبدالزمین سر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله، دا جګړه یې فتنه وبلله او د اسلامي نړۍ له علماوو غوښتنه وکړه چې باید تاسې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلئ او رامخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي. دا جبه به کاملا د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د سعودي عرب په یاد دوه ورځنۍ غونډه کې د مکې مکرمې امام د افغانستان روانه جګړه فتوا وبلله او ویل چې د دغه هیواد حالت نور د زغملو نه دی او باید هلته جګړه ژر تر ژره ودرول شي. همداراز د او آی سي سرمنشي ویل د اسلام دین رحمت دی، د انسان وژل حرام دی او د نه پوهیږي هغه په کوم دین دی چې هلته خلک وژني، چیرته چې دواړه خواوې د الله اکبر او لا اله الا الله نارې وهي. خو طالبانو د دې غونډې تر مخه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به افغان حکومت سره سولې ته حاضر نشي نو ځکه خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نجیب ننګیال وایي د طالبانو بیخي انکار په دې معنی دی چې د مذهب په نامه جګړه کوونکي دا ډله د ځینو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ګټو استازیتوب کوي.
طبی خبره ده دین انحصار اول هم سو حق نه لري، دا حق هم څوک نه لري چې دین به انحصار کی او یوازې ځان د سم وبولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان د غلط وبولي. دغه حق هم هیڅ څوک نه لري، یو نه مشروع جګړه وو جګړه مار کله خو بيخي دا حق لري. نو کله چې د مکی له حرم څخه د اسلام تر ټولو نو سره من با لاغه دایڅ کې علما راټولېږي په کار داده جګړو په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې نتایج وشي.
Let's go.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راوستل وو. دینی عالمان وایي د جګړې مخنیوي لپاره ضروري ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتل شي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي په خاطر هم کار کوي او په جماعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه کوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالي ګټو لپاره ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته ویل چې د سولې لپاره د کوششونو په ترڅ کې د هغوی هر خبره او شرط مني. نوموړي ویل که طالبان رښتیا هم خپله جګړه پر حق بولي نو د افغانانو د وژنې پر ځای دې له مناظرې او مذاکراتو کار واخلي.
د سولې پر لور
افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کیک دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکي وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړلیک صادر کړو چې هغه پریکړلیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت ته باید تبدیل موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخیری پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته دی، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی او د دې خاتمې دپاره یا د دې ګټلو دپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا به د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د بشپاړو په اوږدو کې جنګ تهدید شوی دی، سخت شوی دی او نامني زیاته شوې ده، خطر زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من یو چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغې ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپلو مسلمانانو وروڼو او د خپلو افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی ده، دلته ولې داسې ستړي زندگی ده، دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي، دلته ملي بنګاوال ولې ژاړي، دلته د چار او ګلال ولې ژاړي، دلته محصل خبریال ولې ژاړي، فصلو دادو
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن ته دی هوا ته د جنگ شاکړې، لوی خدایا ته قبول مو دعا.
سپا 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 مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو